مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې 12:30 بجې دی. د مشال راډیو په دې خبرونه کې ز پامیر ساحل او ګلیاز درته خرغلاست وایو. په خبرونه کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په اړه د مبارزې لپاره ټول ګوندیز غونډه، په بلوچستان کې د طالبانو پر ضد عملیات، په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي ادارو بیا رغونه، د پیښور سکول بری دی وی ونی پوره کېدو په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه حجره هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه ویاند ګلیاز.
ستړي مشه لمړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان وزیر اعظم وایي له پاکستانه د ترهګرۍ ختمولو لپاره د مهمو فیصلو وخت را رسیدلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو خبرونه د خبرونو تردید کړي، او ایران وایي له سبا نه په لوی کچا فوزي مشقونه پیلوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف وای چې له پاکستان د ترهګرۍ ختمولو لپاره د مهمو فیصلو د کولو وخت را رسیدلی دی. نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیز کانفرنس په پیل کې په خپل وینا کې نواز شریف ویل چې یو ضرب عذاب په قبایلی سیمو کې روان دی، او باید بل ضرب عذاب د ملک دننه د هغو عناصرو خلاف شروع شي چې پاکستان بے ثباته کول غواړي. نوموړي زیاته کړه، کچری اقدامات مو اونکړ نو زما په ان ټول بوج به یقینا پټول راځي. بیا به خلک وای چې دا سمو فیصلو نه کول لو وجه دښمنانو بیا گزار کړي. په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې د سیاسي ګوندونو مشران او عسکري قیادت ګډون کوي چې د کمی اکشن کمیټې لخوا د ترهګرۍ د مخنیوي د سپارښتنو جاج اخستل کیږي. د پاکستان د امنیتي ځواکونو سرچینې ادعا کوي چې د افغان طالبانو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. په پیښور ښار کې تیر اونۍ پر سکول برید وروسته د دې هیواد امنیتي ځواکونو د بلوچستان په پښتون مېشت سیمو کې د نورو سختدریزو ډلو په ګډون د افغان طالبانو پر ضد هم عملیات پیل کړي دي. د پاکستان حکومتي سرچینې زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي دي. په کوټه کې د مشال راډیو د خبريال د رپورت لمخې کارپوهان وایي چې تر اوسه د داسې عملیاتو په اړه یې س ان دی اوریدلی، او دا یوازې یو ادعا ده. افغانستان لړې وروخته وای چې په دې هواد کې کیدونکو حمله په پاکستان کې پلان کیږي، او له حمله وروسته تر هغه بیرته پاکستان ته ځي او هلته پټيږي. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی پرون په راولپنډي کې پاکستانی چارواکو ته وویل چې هواد یې په پیښور کې د ترهګرو لخوا په یو سکول د برید له امله خواشینې دي، او مقابل لوري ته یې باور ورکړو چې د افغانستان په خاوره کې دننه به د ترهګرو پر ضد افغان ځواکونه کوټلي عملیات کوي. د پاکستان فوج وایي د نهې په ورځ په راولپنډي کې جنرال شیر محمد کریمی د خپل پاکستانی سیال جنرال راحیل شریف او همدارنګ په افغانستان کې د ایساف د ځواکونو د مشر جنرال جان کیمبل سره د ګډې غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې دي. د پاکستان فوج وایي جنرال راحیل شریف د پاکستان پولې ته نږدې د افغان ځواکونو د ترهګرو پر ضد د روستي عملیاتو ستاینه وکړه. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف وای په صوبه کې د سکولونو د رغولو، د نوو سکولونو د پرانستلو، او د تعلیم د معیار د اوچتولو لپاره اقدامات کوي. نوموړي چې پرون یې په پیښور کې د مشال راډیو سره ځانګړي خبرې کولې زیاته کړه، د جنکو لپاره زر کمیونټي سکولونه به زر کار پیل کړي.
مزلزلی چې کوم سکول نه غورځولیو 760 سکول نه غي کې داسې چې هغه اوس پورې حکومت نو جوړ کړل. لس کالو شو زلزلی، مونږه فرست ټایم داغه د پاره پیسې کې خو دې مونږه هغه جوړول شروع کړل. 760 هغه سکول نه دي، مونږه 1000 گرلز کمیونټي سکولز ان شاء الله تعالی د روان چې کوم سیشن دی اکیډمیک دغه پورې به ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې 1000 سکول نو اپریشنل کو. الریډي اوس چې کوم شروع دي هغه کې به 70% سکول نه جن کو جوړيږي، 30% لکانو جوړيږي.
په خیبر پختونخوا کې جنگونو تعلیمي ادارې سختي زیانمنې کړې دي. خو د تعلیم صوبایي وزیر وای د جدید ټکنالوژي په مټ به د سکولونو د معیار د خکولو لپاره هم اقدامات کوي. د پاکستان د سرحدونو او د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د نهې په ورځ په اسلام آباد کې ویل د راتلونکي کال تر پایه د ټولو افغان کډوالو د بیرته خپل هیواد ته د ستنولو لپاره لاري ګذري لټوي. نوموړي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د مشر سره د ملاقات پر مهال دا څرګندونې کړې دي. رادیو پاکستان د ښاغلي بلوچ له خولې لیکلي چې د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره افغانستان، پاکستان او د کډوالو اداره په درې اړخیزه ډول هلې ځلې کوي. په پاکستان کې دا مهال 1.5 میلیون څخه زیات رجسټر شوي افغان کډوال استوګنه لري. د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار پرون د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل ک سهم داسې اوازې ګرمې دي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیلیدونکي دي، خو دوی دا ډول رپورټونو تایید نشي کولی. نوموړي زیاته کړه
کومې آوازې چې دي دغه رښتیا نه دي، داسې خبره نشته او کومې خبرې روانې نه دي. تر هغې چې په قطر کې دوی خپل بیرغ او لوحه راښکته نه کړي، زموږ لپاره دا خبره د منلو وړ نه ده. خو هر کله چې شرایط مساعد شي، موږ حاضر یو چې خبرې پیل کړو.
تیره اونۍ د افغانستان د سولې د عالي شورا ځینو غړو رسنو ته ویلي وو چې یو اوږده ځنډ وروسته په قطر کې د طالبانو د دفتر دروازې بیا پرانستل شوي او له کوټې، پېښور، افغانستان نه یو شمیر مهم طالب چارواکي هلته ورغلي دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ایران لوړ پوړي فوجي چارواکي وایي د دوی مسلح ځواکونه به سبا د ملک په جنوبي برخه کې په لویه کچه فوجي مشقونه پیلوي. د ایران د بحری ځواکونو مشر اډمیرل حبیب الله سیاری وای د محمد رسول الله په نوم دغه عملیات به و ورځې دوام وکړي او ورکیبا د ملک سمندري، ځمکني او هوایي ځواکونو برخه واخلي. د ایران فوزي چارواکي وای د دغه مشقونو پر مهال به د ایراني ځواکونو د ځواک ننداره خودل کیږي او د نو وسلو ازماینه به هم کیږي. د ایران د فوج یو جنرال عبدالرحیم موسوی تیرونی ویلی وو چې فوجي مشقونه د سولې او دوستۍ پیغام وړاندې کوي او د دې خبرې ښکارندوی هم کوي چې ایران په سیمه کې د بهرنیو د شتون مخالف دی. د خبرونو په پای کې اسلام آباد د مشال رادیو خبریال یوسف کاکړ نه د موسم حال او د کرنسی بای اورو.
نن د چهارشنبه په ورځ د پېښور عابد کرنسی ایکسچینج څخه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو 1.22 روپۍ او 1.50 روپۍ. یو پوند په 1.65 روپۍ او 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 1.10 روپۍ او 1.40 روپۍ. سعودي عرب ریال 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ پیسې. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او خشک وي. همدارنګه په پېښور کې درجه حرارت به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 12، بنو کې 1 او 13 او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه 21 کیلو هرتز اوري. په پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره ټول ګوندي غونډه روانه ده. امنیتي سرچینې وایي په کوټه کې د افغان طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. د پښتونخوا تعلیم وزیر وایي د نجونو لپاره نور سکولونه پرانیزي. د کوربې انتظامی د ټل پاړچینار سړک تړلې ده. په دې اړه باندې درته یو رپورت وړاندې کوو. قسخانه بازار کې د چاودنې پر مهال د کورنۍ 13 غړي وژل شوي ول. په حجره خپرونه کې د ننګرار د چپلیار ولسوالۍ د یوه کلي د حجرې ته مو ورسو.
زموږ په کلي کې دوه لیسې موجودې دي، یو د نجونو لپاره لیسې ده او بل د هلکانو لیسې ده.
له مشال راډیو سره اوسئ. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد لپاره د مبارزې په ترڅ کې د وزیر اعظم په مشرۍ ټول ګوندي غونډه روانه ده. احمد الله را سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، دغه غونډه اوس کم پړاو ته ورسېده؟ په ډېره لنډه توګه راته ووایه.
پامیر غونډه اوس هم روانه ده. چودھری نثار علی خان چې کوم دی هغې چې کوم کمیټي وقامی کمیټي هغې کوم چې سفارشات وړاندې کړي لګیا دي په هغې باندې خبرې اترې روانې دي. او د غونډې په پیل کې څنګه چې موږ په تېره ګړۍ کې هم وویل چې نواز شریف ته وینا وکړله او نواز شریف هم دا خبره وکړله چې د ټول قام سترګې موږ ته دي او که موږ د سرطان په شان د ایران خاتمه ونه کړله نو تاریخ موږ نشي معاف کولی. او اوس وخت راغلی دی چې موږ مضبوطې فیصلې وکړو او ګامونه پورته کړو د دغه خلکو په ضد باندې څوک چې په ملک کې لګیا ده ترهګري زیاتوي. دغه شان هغې په ګاونډي ملک افغانستان حواله هم ورکړه چې هغلته هغوی ولسمشر او چیف ایگزیکټیو سره ملاقاتونه شوي دي او هغوی هم غواړي چې د ملک د دواړو ملکونو نه د ترهګرۍ چې کومه خاتمه ده هغه وکړلی شي. او آرمي چیف چې کوم د پاکستان د هغې تېره ورځ او د پېښور پېښې وروسته چې کوم ملاقاتونه وکړل دغه ملاقاتونه هم ډېرې ګټورې نتیجې راوتې دي او هغوی په خپلو سیمو کې اپریشنونه هم شروع کړي دي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه. احمدالله سره د ټلیفون په کرښه او تاسو واورېدل چې احمدالله ویل چې دغه ټول ګوندیزه غونډه روانه ده. تر دې مخکې دغه کمیټي چې دا د ترهګرۍ پر ضد د یو پلان جوړول په ترڅ کې په ځینو وړاندیزونو باندې سلا شول، په هماغو وړاندیزونو باندې نن خبرې روانې دي. دا کوم وړاندیزونه چې دغه کمیټي ورباندې سلا شوې ده؟ سراج زهیر راته تفصیل راکوي.
د نهي په ماخام په اسلام آباد کې د داخله چارو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې په ټولو سیاسي ګوندونو باندې مشتمل د ترخګري د ختمون لپاره د اکشن پلان کمیټي غونډه سرته ورسېده چې پکې غړو په ولسو کې په زیاتره تجویزونو اتفاق وکړو. په دې تجویزونو کې لومړی تجویز د ترخګري د مخنیوي لپاره د قومي ادارې یا نیکټا بحالول، د خطرناک ترخګرو فیرس جوړول، د افغان کډوالو د واپسې لپاره کړن لار جوړول، د فاټه انتظامی او قانوني مسلو د حل لپاره قرارداد راوړل، په فوجداري نظام کې تیزی راوستل، د قبایلي سیمو نه د بیکور شو خلکو په عزت سره د واپسې لپاره منصوبه بندي جوړول، په ترهګر تنظیمونو باندې بندیز لګول، د دینی مدرسو رجستریشن کول، کرک خوراونکې کتابچې چاپ کولو مخنیوي کول، او د دې د چاپ کوونکو یا پبلیشرانو پر ضد قانوني کاروایی کول، الکترونیک او پرنٹ میډیا باندې د ترهګر د هیرو یا اتل په هیڅ په وړاندې کولو په مکمل توګه بندیز لګول، د ترهګر د مخنیوي لپاره د ریپټ ریسپانس فورس په ټول ملک کې ځای په ځای کول، او دغه رنګ ځینې نور تجویزونه هم شامل دي. لدې سربیره په فوجي عدالتونو جوړولو باندې ځینې سیاسي ګوندونو خپل تحفظات څرګند کړل چې پکې جماعت اسلامي، پاکستان پیپلز پارټي او متحده قومي موومنت شامل دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 14500 1500 15500 او 1300 کلو هرتز اوریدل شي.
په کوټه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو سرچینې وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته دوی د پاکستان نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې هم د ټولو او هر ډول وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي، او همداسې د صوبې په پښتون میشته سیمو کې د افغان طالبانو پر ضد هم عملیات پیل کړي. د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې په پېښور ښار کې د ډسمبر پر 14 نیټه د آرمی پبلک سکول تر پېښې وروسته که یوې خواته د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، نو بلې خواته د بلوچستان په کوټه کې د امنیتي ځواکونو ځینې سرچینې وایي چې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د دوی سرتیرو عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دغه عملیات نه یوازې د پاکستاني طالبانو پر ضد بلکې د افغاني طالبانو پر ضد هم دي. دغه سرچینې زیاتوي د دوی سرتیرو د بلوچستان په بیل بیل پښتون میشتو سیمو لکه زیارت، کوچلاغ، نسی، پشین، کلا سیف الله او ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي چې د دوی په خبره په دغو عملیاتو کې یو شمیر وسلوال وژل شوي او ګڼ نور یې ژوندي نیولې دي. دغه سرچینې ادعا کوي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف تر هغې وینا وروسته چې په هیواد کې به یا د هیڅ ښه او بد طالب وسلوال فرق نه کیږي دغه چړنیز عملیات پیل کړه. خو دا چې د سرکاري سرچینو دا خبره تر کومه ځایه رښتیا ده چې پاکستانی ځواکونه دي د افغاني طالبانو پر ضد عملیات وکړي. په کوټه کې میشت د روانو چارو کارپو او مشر خبریال شهزاده ذوالفقار په دې اړه وایي
شکاره دا خبر نه دی چې پاکستان غاید دي خلاف افغاني طالبان خلاف سه اکشن اخستې دي. اوس که پاکستان دا وایي چې موږ افغاني طالبان خلاف دا اکشن موږ اخستې دي، نو زما د پاره حیثیت خبریال چې دی ما د پاره ډیر لوی دا خبر دی چې پاکستان خپل پالیسی چینج کړی دی، یا هغه دا منلی دی چې افغاني طالبان چې دی دوی اکټیویټی په پاکستان خاورې باندې ستاسو
د شهزاده ذوالفقار په خبره کابل هر وخت دا خبره کړې چې اسلام آباد د طالبانو ملاتړ او مرسته پریږدي او پر ضد عملیات وکړي. ذوالفقار زیاتوي د پاکستان د ګڼو نورو سیمو په شمول د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې هم عملیات یوازې او یوازې د پاکستانی طالبانو پر ضد کیږي.
مختلف ناصر رپورٹ مورد په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې او د نامنۍ په پیښو کې سلګونه ښوونځي یا تړل شوي او یا هم ودانۍ زیانمنې شوي دي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د دغو ښوونځیو د پرانیستو او یا هم د بیا رغونې لپاره څه ډول اقدامات کوي؟ دا نورې پوښتنې د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزي د خیبر پختونخوا د تعلیم له صوبایي وزیر محمد عاطف کړي دي او د یې په ځواب کې وایي.
مونږ بیسک چې کوم مین مین سیزونه مطلب دا چې ټیچر ریکروټمنټ نه کوه اخلي چې هغه مونږ په مریټ باندې قابلان استادانه غشتل شروع کړل. بیا د هغه نه په دویم نمبر موجوده چې کوم ټیچران دي د هغې پراپر ټیچر ټریننګ شروع شو. د هغې نه پس د انفراسټرکچر حساب سره که وګوره زمونږ داسې سیزونه دي چې هغه لس کاله وشو. مثال په تور باندې زلزلې چې کوم سکول نه غورځولو 760 سکول نه غي کې داسې چې هغه اوس پورې حکومت نو جوړ کړل. لس کالو شو زلزلې مونږ فرست ټایم دغه لپاره پیسې کې خو دې مونږ هغه جوړول شروع کړل. 760 هغه سکول نه دي. مونږ 1000 گرلز کمیونټي سکولز ان شاء الله تعالی د روان چې کوم سیشن دی اکیډمیک دغه پورې به ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې 1000 سکول نو اپریشنل کو.
سکول نه چې کوم جنو کو جوړیږي دی باندې باندې روان کال کې به کار شروع
کړو. الریډي اوس چې کوم شروع دی هغه کې به 70% سکول نه جنو کو جوړیږي.
تاسو د نوي سکولونو خبر وکړه یا پرایمري سکولونه چې کوم دوه کمرو شپږ کمرو ته خو چې کوم زاړه سکولونه دي پاره کې اکثر دا مسلې دي چې ما خپل یو سکول داسې کتل لري چې هغه دوه کمرو سکول دی او شپږ سو ماشومان یې پاره کې سبق وایي. نو د هغه د وجه نوم لکه هغه براینا مغه ماشومان سکول د زیراځي خو زده کړه بکې نشي کولی. د هغه د پر سمو صبح
هغه د پر مونږ اډیشنل کلاس روم جوړو. د کال کې تقریبا 1300 اډیشنل کلاس روم دي چې کوم داسې سکول نه ز خپل یو سکول ته تلم پاره کې 97 ماشومان 97 په یو کلاس کې. نو 97 ماشومان ته به څنګه څوک سبق خي خدا ز بیا دا ویم چې دا د سونه کلونو د زمانه نګلیکټ دی چې کوم دا توجه نه د ورکلې شوی تعلیم ته ورکل به حکومت په خپل ځای باندې خو بهرل چې کوم ډیزرو کوي او خصوصا هغه ماشومان ز بیا هر وخت دا خبره کوم چې دا 40 لک ماشومان کوم چې د داسې طبقه نه دي چې هغه غریبانو ته سہولیت موثر نه دي او پاغي کې ټالنت شته خو زمونږه د دغه د وجې د کمزورتیا د وجې هغه ماشومان غریبانان پاتې شي تر کوم پورې چې هغه خلک مونږ مین سټریم ته نه راوستي هغه مونږ ډیسیژن میکینګ کې نه شامل کړل تر هغه پورې د عمل نشي ټیکې دي. دا تر کې چې مونږ کم غواړو هغه نشي کېدی.
دا راته وایي چې کم تاسو د سکولونو مانیټرینګ سیستم کوم جوړ کړل ای گورننس تر ذریعہ سره ای ترو ایمیل په ذریعہ سره ایس ایم ایس په ذریعہ سره فون کال په ذریعہ سره دا هغه چیزونو تاسو تر اوسه پورې سم معلومات شې دې سو ګټه شته.
ګورجو خو چې کوم د مانیټرینګ سیستم دی د سکولونو چې کوم تی دا غي خو تاسو چې هر چانه تاسو کې نو دا وی چې کوم استادان به مخ کې ډیوټل نه راتلو یا استادان اوس ډیوټل راځي دا غي خو دا ګټه خو کلیر کړ. دا چانه تاسو کې په سملې کې اپوزیشن والے دا وی چې کوم استادان به مخ کې 850 استادانو ریزاین کړی دا چې کوم با بار ملکونو کې یو ځای بل ځای کې تنخواه به غشتا غیر ریزاین کړی دا نو مطلب هغه یو خو هغه فیکٹر شو. بل نمبر 2 سمونګه شروع کو بایومیټرکس اټینډنس سیستم د تھم امپریشن په ذریعہ باندې زموږ چې کوم آفیسز دي تقریبا 84 زموږ به اکوپمنټ لګی دا غي د پاسه به کیمرې لګیدلې او هغه به تھم امپریشن په ذریعہ باندې به میټریکس په ذریعہ باندې به دا غي تھم امپریشن به ویریفیکیشن وکړي. زموږ چې څونه ډیسټریکټ آفیسز دي تحصیل سرکل آفیسز دي د پیخور کې آفیسز دي باقي کې به چې کوم زموږ سټاف دي دا منیجریل سټاف چې کوم ایڈمنسټریټیو سټاف دي دا غي د پاره او بیا نیکسټ فیس کې به ان شاء الله موږ غټل سکول نه شروع کوو. دا سه بور پسې به اعلان دي زو نو فائدہ خو د ټیکنالوژي او سیزونو بالکل دا
داسې سکی دي چې کوم مور او پلار ماشومان سکول نه لیږي دا غي خلاف حکومت سیکشن واخلي.
دا مونږه آرټیکل 25A دی نو هغه کې هغه فری او کمپلسری ایجوکیشن دی دا غي ډرافت تیار دی ان شاء الله تعالی هغه مونږه اسمبلی ته وروړو. هغه کې دا ټول څونه شامل دي چې د حکومت به دا ذمہواري چې به خامخا هر ماشوم سکول ته بوزي هغې د پاره څه لیګل څه دغه وځکه چې ډېر لوی کار دی ډېر یو ضروري کار دی امپورټنټ سینسیټیو کار دی نو هغې د پاره مونږ دا قانون جوړو. هغې کې دا ډیټیلس به هغې کې راځي انشاءالله.
د خیبر پختونخوا د تعلیم له وزیر محمد عاطف سره مو د ځلاند یوسفزي مرکه اورېده. په کورما کې اورېدونکو امنیتي ځواکونو د ټال پاړه چنار سړک د ګاډو تګ راتګ لپاره تړلې دي. پولیټیکل انتظامیه وایي سړک له نن سهاره په بګن کې ځکه تړل شوی چې هلته د وسلوالو پر ضد چاڼیز عملیات روان دي. په لارو کې بند مسافر وایي که انتظامیه مخکې ورته ویلي وای نو دوی به نن سفر نه کاوه. طارق اورکزی معلومات راکوي.
په کابالی سیمه کورم ایجنسی کې امنیتی ځواکونو د ټل پاړه چنار روډ د عام ټرافیک لپاره بند کړی دی. راپورونو تر مخه دغه روډ په بګن سیمه کې د سهار 2 بجو نه بند کړی شوی دی چې لا هم ورباندې ګاډي تګ راتګ نشي کولی. ولی الرحمان په نامه یو مسافر مشال رډیو ته وویل چې روډ د بندېدو له امله دوی په سختو مشکلاتو کې دي. مسافرو په خبره په دې وخت کې د 500 نه زیات ورکوټي او غټ ګاډي ولاړ دي او چاته هم په روډ باندې د تلو اجازت نشته. اصغر حسین په نامه یو بل مسافر مشال لوډیو ته وایي چې که دوی ته په پاټکو باندې ویل شي وای چې په سیمه کې روډ باندې نو دوی به ورباندې بیا نه راتلل. انتظامی چارواکی مشال لوډیو ته وویل چې په بګن او ورسره خوش او علاقو کې لټونی عملیات روان دي چې د دې لپاره دغه روډ بند کړی دی. دوی وویل چې دوی سره دا معلومات دي چې په دغه سیمه کې ځینو وسلوالو پناه اخستې ده نو ځکه یې دلته عملیات شروع کړل. د ده په خبره دغه عملیات د پوست ملیشا او د لوی ځواکونو لخوا په ګډه کیږي. واضح دی چې په کومو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات روان دي. په دغه کې د تحریک طالبان اسلامي پاکستان وسلواله ډله فعالیت کوي. د دې ډلې مشري د اوچت سیمې مولانا فضل سعید حقانی کوي چې د په پاړه چنار کې د ځانمرګي برید پړه په خپل سر اخستې وه. په دې برید کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. په سیمه کې د ډلې خلاف د امنیتي ځواکونو لخوا د دې نه وړاندې هم عملیات شوي دي.
تاسو د طارق اورکزی رپورټ اوریدل. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر خونړی برید یو ونی پوره شوه. د خو هغه کورنۍ چې خپل اولادونه پر دې سکول د برید پر مهال بایللی دوی وایي چې زړه یې نه دی صبر. دوی دا نه مني چې د دوی ماشومان به اوس هیڅکله ښوونځي ته نه ورځي. د مشال راډیو خبریال غلام غوث د سکول مخ ته ورغلی و او په دې اړه یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید یوه اونۍ د تیرېدو وروسته هم د نورو سکولونو ماشومان مدني ټولنې او ولسي وګړي آرمی پبلک سکول ته را روان دي او د آرمی پبلک سکول قربان شوي ماشومانو ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کوي. او په پېښور کې د ویر او غم ماحول لا هم نه دی سوړ شوی او آرمی پبلک سکول ته راغلي خلک د وسلوالو د دې برید غندنه کوي. دې لړکی تیره ورځ آرمی پبلک سکول ته راغلی یوې زده کوونکی په ضلعت شنواری مشال ریډیو ته وویل
ډېر زیات خفه یو د زړه نه د دې مور پلار ته دی الله ډېر غټ همت ورکړي خدای دې دوی له حوصلې ورکړي. طالبان ته وایي چې تاسو چې کوم داسې کار نه کوئ دې باندې چې کوم موږ حوصلې دي دا نه هاراو کوو موږ به آیا په دې کې به ښه مضبوط تعلیم به حاصلو. الله تعالی دې دوی نه دې بدل والو که دوی کې همت وي دوی دې زموږ په مخ داسې کار نه کوي زموږ په شا دې دا کار نه کوي.
او د آرمی پبلک سکول مخې ته یو بل تن تاریخ شاه مشال ریډیو ته وویل
په پېښور کې مونږ ډیلی ګرځورا ګرځو ډېر دا افسردا ماحول دی. کوڅه په کوڅه باندې درونه جاړي د چا سترګې جاړي پوستر کې ډېرې کمې جاړي بلکې درونه جاړي ځکه چې زمونږ د ګلونو په شان ماشومان بچي هغه د خورو لاندې. مونږ د الله پاک نه دا امید چې انشاءالله نور خلک به داسې راځي چې هغه به دا پاکستان آبادی او دهشتګردو له دا پیغام نه ورکوم چې تاسو مونږ په دې شنو باندې نشئ یارولې او نم شي مونږ له بروسو دې کني شي راکولې. مونږ به انشاءالله مخ کې ځو او که تاسو دومره نران یې او دومره در حوصلې در کشته مونږ په مخ کې راشه شانه مونږ دې کې مره کې مونږ په شابه په مونږ ور مګره وختونه چې په خبره باندې پیګنو هغه مخ له راشه.
د نورو سکولونو د زده کوونکو عامو خلکو او مدني او سیاسي ګوندونو ترڅنګ اوس هغه غمزپلو میندو هم د آرمی پبلک سکول مخه کړی ده د کومو ماشومان چې په دې پیښه کې قربان شوی دي او ځنې میندې د سکول په امنیت باندې معمول په امنیتي سرتیرو نیوکې کوي چې ولې په وخت د دغه برید په ناکامه کولو کې پاتې راغلل. په آرمی پبلک سکول کې د وران شوي ځایونو د بیا جوړونې کار هم پیل کړی شوی دی او د تیری شنبه د ورځې د برید وروسته د یاد ښوونځي تیر چاپیره دیوالونه نور هم لوړ کړی شوی دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اوردونکو دا خو د پیښور بریدو شاوخوا یو کال مخکې د پیښور په قصه خانه کې و بمی چاودنه شوې وه چې پکې د نورو په ګډون د یوې کورنۍ اتلس غړي هم وژل شوي ول. په هغو کې د یادې کورنۍ یوه ښځه هم وه چې ژوبله شوې وه. له مشال راډیو سره په مرکه کې د ښځې وویل دا مهال دولس داسې یتیمان دې ته ورځي چې مور او پلار یې په هغه چاودنه کې وژل شوي ول. شانواز ترکزی د دې ښځې ژوند حال بیانوي.
څه د پاسه یو کال وړاندې د پیښور په قصه خانه کې د هغه کورنۍ چې په چاودنه کې له یو کوره اتلس تنان وژل شوي یوه زنانه چې د شریف خان ټبر دی زخمی شوي هم وه. د دغه زنانه یوه خپه یوه سترګه او د سر یو اړخ بیخي ختم شوی و چې دا سات ډېر په مشکل کې ژوند تېروي. دغه چاودنه کې د دغه زنانه کوم خپلوان وژل شوي وو؟
زما یو لور وه واده وه د دوه نسو سره شهیده شوه، یو مې ورندار وه یوې لور سره شهیده شوه، یو مې ورور زلمی د واده یو کال شو د مرګ په څلورمه ورځ زیو شو، او یو مې خور وه یو زوی سره پکې شهیده شو، پنځه مې له ماما بچو یو مې مامي.
او دغه زنانه ته څومره یتیمان ورپاتې دي؟
زما جون ډېر بازار کې زه ډېر غبې په خپل جون باندې چې د ماشومانو ته ګورم ډېر غبه کېږم. دولس یتیمانان دي د کور د طرفه هغه خو خپل پلار سره دي، یو مې د لور د طرفه دی خپل پلار سره دي، خو ماته خو بیا هم راغونډ شي زه مشره یم کنه. نو ټول بسوزی تر ډیر عذاب کې پور ورزګار دې هم تم له سخت قانون باندې رو باندې تم له سخت قانون چې نور میاں دې نه جړې ما پینځل اسګال انتظار راغی کړو.
نو دا ابید حکومت نه څغوختنه وکړه
توبه مې دې زه ډیر زیاته مخغرانه جدا شي وې پړنه زه خو دې سم نه منور شو شان خو صرف دا دوی او دا ما شمان چې دې حفاظت شي په زمانه غوډي غره.
او بیا مولا یاد سیمه نه ټاکلې شي وې د صبح سیملې د غړي عارف احمد زی سره رابطه وکړه.
زه دوه بارم دا غړي ته پوسکم او کله هغه ته د علاج سمسلې نو دا ان شاء الله په هسپتال کې غړي علاج خبرم وکم. لدينا علاوه که زمونږ د کولو سق قسم زمونږ په پات باندې سکرداري ان شاء الله غوم او دا کوم زه ان شاء الله ډېر ضرورت
زیات دی چې د خپلو تروریانو او یا د ماماګانو په کورونو کې لویېږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
اوریدونکو د افغانستان د سولې عالی شورا هغه رپورټونه بې بنسټه بللي چې ویل شوي په قطر کې به ډېر ژر له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار تېره ورځ مشال راډیو ته ویل تر هغې چې طالبان له خپل بیرغ لوحې او ځینو نورو پرېکړو په شا نه شي دا خبرې نه پیلېږي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه نور حال لري.
که څه هم په دې وروستیو کې په قطر کې د سولې د خبرو د پیل په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شول، خو د سولې عالي شورا لوړپوړي چارواکي دا راپورونه بې اساسه بولي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ وویل چې دوی په قطر کې له طالبانو سره د خبرو پیلېدل نه تاییدوي او نه هم په دې برخه کې کوم اقدام شوی دی. نوموړي وویل که څه هم د خبرو اترو په اړه اوازې ګرمې دي، خو د دوی له ادرسه تر اوسه په دې اړه څه نوی پرمختګ نه دی شوی.
کومې آوازې چې دي دغه رښتیا نه دي، داسې خبره نشته او کومې خبرې روانې نه دي. تر هغې چې په قطر کې دوی خپل بیرغ او لوحه راښکته نه کړي زموږ لپاره دا خبره د منلو وړ نه ده، خو هر کله چې شرایط مساعد شي موږ حاضر یو چې خبرې پیل کړو.
تېره اونۍ د سولې عالي شورا یو شمېر غړو ویلي وو چې د اوږده ځنډ وروسته په قطر کې د طالبانو د دفتر دروازې بیا پرانستل شوې او له کویټې، افغانستان او پېښوره یو شمېر مهم طالب چارواکي هغه ځای ته تللي دي. له طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره شاوخوا دوه کاله وړاندې په قطر کې دفتر پرانستل شو، خو کله چې قطر د هغه وخت افغان حکومت په غوښتنه د طالبانو بیرغ ښکته کړ نو طالبانو د احتجاج په توګه د سولې راټوکېدونکې هیلې کمې او خپل دفتر یې وتړو. د سیاسي چارو کارپوهان وایي وروسته له دې چې امریکا په سیمه کې خپل حضور کموي، خپله افغان چارواکي او طالبان باید د سولې د هر ډول خبرو لپاره هڅې وکړي. افغان کارپوه زبیر شفیقی په دې نظر دی چې وسلوال طالبان هم باید د خبرو لپاره په داسې شرایطو ټینګار ونه کړي چې افغانستان د تجزیې په لوري بیایي.
یو ځل سیاسي شوا د اختلافاتو ښکار شوه، طالبانو سره په هر ځای کې چې دفتر خلاصوي دغه ستونزه به وي، ځکه نور جهتونه دې ته لمن وایي. ښه خبره دا ده چې دوی د افغانانو د یوې ډلې په حیث د یوه لوري په حیث خپل ځانګړي غوښتنه چلوي، هغه د حکومت سره مطرح کړي او په خپله بین الافغاني تفاهم ته زمینه مساعده شي.
له دې سره داسې راپورونه هم شته چې دا ځل خپل افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو اترو پروسه په مخ وړي او د سولې عالي شورا ته چې په ترکیب او کار یې ډېر انتقادونه شته ډېره ونډه نه ده ورکړل شوې. نوی افغان حکومت ویلي د سولې خبرو اترو ته اهمیت ورکوي او په دې برخه کې د چین، ترکیه او نورو هغو هیوادونو څخه کومک غوښتی چې کولی شي په پاکستان یا طالبانو فشار راوړي.
دا یوسف خان زدران رپورټ مو ورې دا وسه مرزو ګلیاست د دې محل د خبرونو لنډیز لپاره ځکه چې په پیښور کې یو نیمه او په کابل کې د ماسپخین یو بجه شو.
دا پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف وایي چې له پاکستانه د ترهګرۍ ختمولو لپاره د مهمو فیصلو د قبولو وخت را رسیدلې دی. نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیز کانفرنس په پیل کې په خپله وینا کې نواز شریف وویل چې یو ضرب اعظم په قبایلي سیمه کې روان دی او باید بل ضرب اعظم د ملک دننه د هغو عناصرو خلاف شروع شي چې پاکستان بې ثباته کول غواړي. د پاکستان د امنیتي ځواکونو سرچینې ادا کوي چې د افغان طالبانو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. د پاکستان حکومتي سرچینې زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي دي. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی پرون په راولپنډي کې پاکستانی چارواکو ته وویل چې هیواد یې په پیښور کې د ترهګرو لخوا پر یو سکول د برید له امله خواشینې دي او مقابل لوري ته باور ورکړ چې د افغانستان په خاوره کې دننه به د ترهګرو پر ضد افغان ځواکونه کوټلي عملیات کوي. دا خبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف وای په صوبه کې د سکولونو د رغولو او د نوي سکولونو د پرانستلو او د تعلیم د معیار د اوچتولو لپاره اقدامات کوي. نوموړي چې پرونې په پیښور کې د مشال رادیو سره ځانګړي خبرې کولې زیاته کړه د جنکو لپاره زر کمیونټي سکولونه به زر کار پیل کړي. د پاکستان د سرحدونو او د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د نهي پورس په اسلام آباد کې ویل چې راتلونکي کال تر پایا پورې د ټولو افغان کډوالو د بیرته خپل هیواد ته د ستنولو لپاره لاري ګودري لټوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنو اړیکو صلاحکار اسماعیل قاسمیار پرون د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل که څه هم داسې اوازې ګرمې دي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیلېدونکي دي، خو دوی دا ټول رپورټونه نشي تاییدولی. او د ایران لوړ پوړي فوجي چارواکي وایي د دوی مسلح ځواکونه به سبا نه د ملک په جنوبي برخه کې په لویه کچه فوجي مشقونه پیلوي.
د خبرونو لنډیز مل بشال رادیو واورید ویاند و ګولایا زوس مرزو د ونیزي خبرونه په لور حجره خبرونه ده. په حجره خبرونه کې نن تاسو ته موږ د ننګرهار ولایت د چپلیار یا د چپریار ولسوالۍ یو کلی حجره حال درکو. د هغې سیمې معلومات به هم درته درکړو چې هلته څومره ښوونځي دي، کروندګري خلک څنګه کوي، ژوند یې څنګه دی، او د هغې سیمې د ستونزو په اړه باندې مو هم خبر کړو. د مشال اډیو خبریال باز محمد عابد هلته ورغلی دی، نو راځئ چې تاسو هم له ځانه سره یوسو.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد عبید موضوع اجری د نننې خبرونې کوربه يم. دا ځل د ننګرهار ولایت چپلیار ولسوالۍ اړوند للمی کلی ته ځو. اول ته په اجره کې د کلیوالو سره د هغوی په ستونزو خبرې کوو. چپریهار چې په عامه لهجه کې ورته چپلیار ویل کیږي د ننګرهار د دویشت ولسوالیو څخه یوه ده چې د جلال آباد ښار جنوب لور ته په 13 کیلومتره کې پرته ده. دغه ولسوالی ګڼ شمېر کلی لري چې دولتزی، کنډیباغ، شولانه، مانو، ترکی، هدیاخیل، تریلی او للمی د مشهورو کلو څخه شمېرل کیږي. دغه کلی د بیسودو ولسوالۍ اړوند اخونزاده صاحب یعنی اډی کلی سر نږدې پروت دی. په دې کلی کې تر 4000 کورنۍ پورې میشتې دي چې مجموعي آبادي شاوخوا 1500 تنو ته رسیږي. په للمه کې یو د هلکانو او یو هم د نجونو ښوونځی شته چې تر 12 ټولګیو پورې پکې زده کړې ترسره کیږي، او تر څنګ یې یوه متوسطه هم شته چې تر 6 ټولګي پورې پکې زده کړې ترسره کیږي. د للمې په اړه قاری رحیم ګل یو کتاب هم لیکلی چې د کلي تاریخي قدامت یې 400 کاله پخوانی ښودلی دی. په کلي کې یوه غونډۍ د بوتانو په نوم یادیږي چې د ګندهارا تعذیب نښې نښانې پکې لورایا څرګندېږي. د کلي د خلکو په وینا په تیرو 3 لسیزو کې له دغه غونډۍ څخه په سلګونو بوتان او د ګندهارا تعذیب آثار په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوی دی. د للمی کلی د اکثرو خلکو ژوند ژواک په ورځ مزدورۍ باندې تکیه دی، او یو شمیر خلک چې زمیندار دي خپل ځمکې په ژورو ساګانو اوبه کوي او یا هم د بارانونو په اوبو. زه اوس د للمی کلي ته راغلی یم او له څو تنو مشرانو او ځوانانو سره په حجره کې ناست یم او له دوی سره د دوی د کلي په ستونزې خبرې کوو. وروره، تاسې به اول خپل ځان راوپیژنئ او بیا به دا ووایئ چې ستاسې په کلي کې عمده ستونزه څه شی دی.
زه اظهار یم د للمی د کلي یو تن اوسیدونکی. عمده ستونزې زموږ په کلي کې د استنادي دیوالونو او د خوړ د سیلاو دره مخنیوي لپاره ضروري دیوالونه پکار دي چې زموږ دغه د کلي ولس دغه ځمکې ټولې د خطر سره مواجه دي. هر کال فصلونه اول په ډېر سختۍ سره په مشکلاتو سره فصلونه کېږي، او چې بیا کله وشي هغه د بارانونو او سیلاونو په اثر باندې ضایع شي، د منځه لاړ شي. دارنګه زموږ په کلي کې کاریزونه دي چې هغوی اوس فعلاً دپاره په صفر کې موقعیت لري، اوس دپاره هېڅ اوبه نه لري، وچ شوي دي.
دغه کاریزونه ولې وچ شوي دي؟ د څه وجه نه؟
د اوبو یا د اوبو د ښکته تک چې په ځمکه کې هغه کوم جغرافیوي موقعیت زموږ چې دی په للمه کې پراتی و، هغه اثرات د ځمکې د ګرمایش او هغه د اوبو د کمبوتیت دا دی.
تاسې مخکې د استنادي دیوالونو یادونه وکړه، غیر د ځمکو نه دغه کاریزونو ته دغه خوړ صدمه رسولې ده که نه ده رسولې؟
کاریزونه زموږ هم د خوړ په منځ کې موقعیت لري. اکثره د دوی هغه کویان سپرغي چې دي د خوړ د منځ نه دي، دغه اوبه د همدغې طرف نه راځي، کوم طرف نه چې دغه خوړ موقعیت لري. نو په دې وجه باندې هغه سیلابونو کاریزونه هم تخریب کړي دي، هغوی ته هم زیان رسولی دی. او د دې استنادي دیوالونو په اثر باندې کېدای شي کاریزونه او ځمکې دواړه دغه نه بچ شي، د حوادثو نه بچ شي.
تاسې کله حکومت ته د استنادي دیوالونو په اړه باندې آریز شوي تللي ولسوال ته، ولایت ته، یا نور داسې د کلو پراختیا ریاست ته تللي؟
موږ تللي وو ولسوالۍ ته، ولایت ته، د کلي د پراختیا وزارت ته او ریاستونو ته چې دلته په ننګرهار کې دي. خو هغوی وعدې کړي دي او تش په وعدو باندې، او یوازې ضایع کړی دی، او زموږ سره داسې کوم خاص کومک نه دی شوی.
ستاسې په کلي کې انکشافي شوراګانې شته دي؟
او بله بله، انکشافي شوراګانې شته، فعلا موجودې دي، خو د هغوی په لاس کې هم دومره خاص څه شی نه شته چې موږ ته دومره مصارف وکړي. دا
نو تاسې په دغه برخه کې اوس د حکومت نه څه غواړئ چې څه وکړي درته؟
اوس حکومت نه موږ دغه د انکشافي دیهات په مرسته یې که په بله کومه لارې که دغه د کلیو پراختیا ریاست موږ سره کومه مرسته کولی شي. حکومت دلته ځایي حکومت ولایتي شورا دغه موږ سره مرسته کولی شي زموږ د کلي دپاره دغه د استنادي دیوالونو.
اوریدونکو باز محمد عبیدی منجری په خبرونه کې د للمی کلی ته ورغلیم، او دلته د مشرانو او ځوانانو سره ناستیم. یو کاکا ته مخامخ یم، دی به اول خپل نوم والی او بیا به راته د خپل کلی په ستونزو باندې ووایي.
زما نوم حاجي ګل آغا. د للمی کلی خو ډېر احتیاجات لري، ځکه چې د چپلار په آخر کې پروت ده، او بلکې ټول چپلار د دې اوبو مشکل ډیر زیات د چپلار خلق لري. د چپلار سنت ډیر زیات دي، او بیا للمه د ټولو په آخر د چپلار پرته ده، اوبه ورته نشته. ځمکې ټولې اوس هم خاره او شدیارې پرتې دي. دې لپاره ټیول نشته، دې لپاره کاریز نشته. کوم کاریزونه چې هغه وچ شو، کاریزونه نور نشته، ټیولونه ورته نشته. ده نور مرسته ورسره د کومې خوا نشته چې دې هغه مشکل پرې حل شي.
کاکا، د دغه ستونزې چې تاسو یادوئ د ده دپاره په کلو کې د ملي پیوستون د برنامې سره سم داسې کلیوالي شوراګانې جوړې شوي چې انکشافي شوراګانې یا د پرمختیایي شوراګانې ورته وایي، ستاسې په کلي کې پرمختیایي شوراګانو څه کړي دي تر اوسه پورې؟
یاره، زمونږ په کلي کې دغسې کار کړی، مثلا چې هغه کوم وخت کې څه کویان منظور شوي ورته راغلي دي، کویانو هغه هم په اصلي ځای او په اصلي ادب کې وختلي شوي نه دي. هغه هم داسې ځای کې چې پنځه کوره لس کوره غریب یو ځای کې پراتی، هغه ته نه ده وښکل شو. یو ځای کې د یو ملک و د سبیرسوک سړي کور، هغه ته د هغه کور په مخ کې کویه وښکلی ده. هغه هم تاسې کولی شئ چې د نږدې نه وګورئ، خو کوم خلک چې زیات مشکل لري د اوبو سره هغو سره د همکاري نه ده شوې.
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو بزمامه د بدیم او د اجري خبرونه کې د ننګرهار د چپریهار ولسوالۍ للمي کلي ته راغلیم او دلته په حجره کې له څو تنو مشرانو او ځوانانو سره ناست یم او د دوی په ستونزو له دوی سره خبرې کوو. تاسی با خپل نوم واخلی او بیا برات دا وایي چې هغه ستونزې چې د کاکا او ازار الله یادې کړي د دن علاوه نور ستاسې په کلي کې ستونزې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه عبد صاحب له تاسو څخه او د مشال راډیو نه چې زموږ کلي ته راغله او زموږ ستونزې د چارواکو تر غوږونو رسوي. نوم یې صفی الله ظاهر دی. زموږ مشرانو چې کومې ستونزې یادې کړي دا واقع دي. د دې ترڅنګ موږ خپله د مکتب او لیسې په برخه کې ډېرې ستونزې لرو چې زیاته ستونزه زموږ په لیسه کې د مسلکي استادانو کمبود دی. موږ مسلکي استادان په خپله لیسه کې نه لرو. همدارنګه د زده کوونکو لپاره د سرپناه ستونزه لرو چې زیاتره زموږ متعلمین او زده کوونکي د سر لمر لاندې ناستې وي او په بارانونو او بادونو کې بیا دوی ته د درس ویلو هغه چانس نه وي او نه شي ویلی په هغه ورځو کې رخصت وي.
ستاسو په کلی کې څو ښوونځي موجود دي؟
زموږ په کلی کې دوه لیسې موجود دي. یو د نجونو لپاره لیسه ده او بل د هلکانو لیسه ده. یو پری غونته ښوونځی بل هم دی چې خو زموږ د للمي فاملي د رحمت فاملي په نوم دیګه کې ابتدایي ښوونځی هم لرو.
نو دغه ستاسو د کلی د نفوس دپاره دغه دوه ښوونځي او یو ابتدایي مکتب کفایت کوي؟
کفایت خو به وکړی شي په هغه صورت کې چې موږ سرپناه ورته ولرو. یو لیسه زیات شاګردان جذبولی شي خو ولې امکانات ورته غواړي. یو لیسه دی وي خو موږ زیات امکانات غواړو لکه د سرپناه ستونزه یي مسلکي استادان ورته ولرو. همداسې د لوبو میدانونه دي چې د مکتب سره اوسحتمي دي نن سبا کې دا باید ورته ولرو په لیسه کې.
دغه کومې کمبودتیا چې تاسو یادې کړې تاسو کله له حکومت سره شریکې کړي له ولسوال سره له ولایت د مقام سره یا د پوهنې ریاست سره؟
بار بار زموږ سپینګری زموږ ځوانان زی د پوهنې ریاست سره همداسې د ولایت مقام سره د ستونزې شریک کړي دي ولې هیڅ هم تر اوسه پورې په دې غوږ نه دی راپولی. چې
هغه ځوانان چې د دولسمو ټولګیو نه خلاصیږي هغوی چې په کانکور کې کامیاب نه شي یعنی پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي بیا په کلي کې د روزګار سم مواقع ورته شته؟
دیقانان دی اکثر زیات خلک سمونگا.
نو داسی خو نوی چی استاسی دی کلی زوانان دی بیروزگاری لوجی غیر مسئولان حرکتو نوی کی یا نور جنایی جرمونو تما؟
طبیعی خبره ده هر طولنه که چه هر زی که چی بیکاری جاتی گی خلک ورانکاری تلاس اچوی پاکر و بیکاری د طول و نامنی و طول و بدبختی و لامل گی کلا چی دلال می دی کلی زوانان هم بیکار کی گی او بی سواد لوگی نو دا حتمی ده چی بلې خواته به لاس اچوي حکومت خلاف په اوس کړنې تر سره کوي د ټولنې په زیان.
نو ستاسو اوس په ټوله کې دغه کومې ستونزې چې تاسو یادې کړې د حکومت نه ستاسو غوښتنه څه ده چې څه درته وکړي؟
حکومت نه موږ دا غوښتنه لرو چې لومړی باید زموږ لیسې ته د مسلکي استادانو په اړه یو غور وکړي او زموږ د لیسې نه قوي نظارت وکړي. په زموږ لیسې نه هیڅ نظارت نه کیږي تر ډېر وخت کیږي او بل د سرپناه ستونزه چې ډېره مهمه ده د زده کوونکو لپاره یو تعمیر ته موږ ضرورت لرو چې زموږ زده کوونکي په یو خوندي چاپېریال کې درس ویلی شي. همدارنګه د لوبو د میدانونو چې د نن سبا د تعلیم سره تړلي دي باید ورزش وکړي زده کوونکي.
قدرمنو اوریدونکو اوس په شریکه یو سندره اورو او بیرته راګرځو. د اجري خبرونه دوام لري.
پولی پٹی بارات ټول خیست کوي جانانا پولی پٹی بارات ټول خیست کوي جانانا پولی پٹی بارات ټول خیست کوي جانانا لولا برازی جانانا لولا برازی لولا برازی جانانا لولا برازی پولی پٹی بارات خیست کوی جانانا پولی پٹی بارات ٹول خیست کوی جانانا لولا برازی جانانا لولا برازی لولا برازی جانانا لولا برازی
سامان غنم و پخی دورا غلی دس گنی کال دو دان غنم و پخی دورا غلی زنی غنم و پللی سیڑی لشی سری جانانا زنی غنم و پللی سیڑی لشی سری جانانا چٹا پیرا خی جی بیدار بھی لوگری دخندہ شور لکا نغمی را خی جی بیدار بھی لوگری دٹا پی بار بار آسرا وقت کو وقت دی جانانا دٹا پی بار بار آسرا وقت کو وقت دی جانانا نولا برازے کبھی جانا پلی پٹی بارات ٹول خیس کبھی جانا سگ نکال دو دان غنم او پخی دورا غلی زنی غنم اکرلی زیڑی لشی سری جانانا زنی غنم اکرلی زیڑی لشی سری جانانا لولا برازے جانانا لولا برازے لولا برازے جانانا لولا برازے پلی پٹی بارات ٹول خیست کبھی جانا
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد ابیدیم او د اوجری خبرونه ده. د اوجری په دې خبرونه کې د ننګرهار ولایت د چپریار ولسوالۍ اړوند د للمی کلی ته راغلم او اوجره مو جوړه کړې. په دې اوجره کې له مشرانو ځوانانو سره ناستو اوس یو ځوان ته مخامخ یم. دې به راته هغه ستونزه په ګوته کې چې د ده نه وړاندې شانه ده یاده کړي. ابه کومه ستونزه اول خپل نوم واخله.
نوم اکمل ظاهر دی. مننه کوله تا صاحب صاحب چې راغللی زموږ کلي ته زموږ سیمو ته تشریف راوړو. زموږ سره په اوجره کې تاسې کیناستلی او زموږ د کلی ستونزې مو واورېدلې او دا به تاسې زموږ مشرانو ته رسوئ. له تاسې بیا هم په ځانګړي ډول مننه کوم. یقینا هغه ستونزې چې زموږ په کلي کې وي زموږ مشرانو زموږ ملګرو کلیوالو یادې کړې تاسې ته. یوه ستونزه چې هغه ډېره مهمه ده چې هغه هم باید یادونې وشي د صحت په برخه کې ده. موږ تقریبا زموږ نه په بره یو کلی ده هغه هم د چپلر ولسوالۍ پورې مربوط ده. ترې لی ورته وی غلطه یو کلینیک ده چې زموږ د کلي نه تقریبا 15 کیلومتره لار ده. هلته وخت کې موږ ته مریض پیدا شي هغه 15 کیلومتره. همدارنګه نجم الدین اخونزاده ده چې هلته هم تقریبا د 4-5 کیلومترو ترمنځ موږ او د هغوی ترمنځ فاصله ده. نو دا یوه غټه ستونزه ده چې موږ کلینیک نه لرو. په دې برخه کې زموږ د ځوانانو ټولنه همدارنګه قومي مشران زموږ دا سره کیناستلو پرېکړه مو کړله چې باید موږ د چارواکو سره کینو ولایت سره وغږېدلو. په هغه وخت کې چې د ننګرهار ولي ګل اغا شرزی او د سره کیناستلو ناسته مو کړه. بیا موږ ته ویل تاسې یو عریضه وکړئ. عریضه مو کړله چې زه په دې کې خپله ومه. وزارت ته مې وړله. وزارت ته هم زه ورسره تللی وم. هغلته بیا پښتونیار صاحب سره موږ ولیدل. هغه زموږ کلم چې هغه ته عریضه وسپارله ویل چې موږ ته په احکام راکړه چې لومړی به تاسو ته یو داسې ګرځنده کلینیک منظور شي. هملته به تاسو ته په هفته کې 2-3 ورځې به د صحت امینه کسان درځي. تاسو ته به ماشومانو درملنه به کوي ناروغانو. بیا به له هغې وروسته یو کلینیک تاسو ته منظور شو.
ګرځنده کلینیکونه بیا ستاسو کلي ته درغله؟
دا هر څه د کاغذ په مخ پاتې شول. نه ګرځنده کلینیک بیا راغی. هغه دلته او نو بیا موږ سره چې وعده کړی یو کال په موده کې به تاسو ته بیا غلته یو مجهز کلینیک جوړ شي تر څو ستاسو د ناروغانو درملنه هلته وشي. خو دا هیڅ ونه شول، نه ګرځنده کلینیک راغی او نه موږ ته کلینیک جوړ کړ.
ستاسو په کلی کې چې مریض پیدا شي به چیرته رسوي؟
یقینا داسې بیلګه موږ لرو چې زموږ ناروغان چې کله موږ ته پیدا شوي دي تر خاره چې راوړو یا نورو کلینیکونو ته وړو یا په لاره کې ساور کړی دا لکه بخته چې وسغه یو سرکم زموږ پوخ شو مخکې سرکم خام وو ډیر زیات مشکل سره وو یا مخکې دا ونو چې تریلی کلینیک ته وړو چې هغه موږ نه په شپږو کیلومتره لري فاصله کې پروت دی یا جلال آباد ښار ته راوړو. نو دا موږ لپاره یو غټه ستونزه ده. اکثره کورنۍ داسې دي چې هغه دې پیسې نه لري چې موټر دې پی باندې ونیسي او ښار ته خپل مریض پی باندې راوړي، کنه نو غربت ډیر زیات د کاروبار زمينه نه د مساعده خلکو ته.
تاسو خو په خوا د غریزي کړي دي د کلینیک غوښتنه هم کړي ده خو چا پی غوږ نه دی اګرولې. اوس تاسو د حکومت نه حکومت هم نوی شوی دی، د حکومت نه ستاسو غوښتنه څه ده؟ چې
بلې نوی حکومت ته نوې هیلې ډېرې زیاتې دي. موږ هم په همدې هیلې یو چې نوی حکومت موږ سره د بوسه لاندې اوبه تېرې نه کوي او موږ ته به چې زموږ لومړۍ اړتیا صحت دی موږ ته به په دغه برخه کې موږ سره کار وکړو او موږ ته به روغتون جوړ کړي انشاءالله چې زموږ ځوانان موږ به بیا هم په دې برخه کې ځو د دوی ته دروازو به ورځو چې تر څو موږ ته دا کلینیک جوړ کړي. ځکه دا یو لویه ستونزه ده موږ ته. زموږ هیله دغه ده چې زموږ دغه غوښتنو ته زموږ دغه صحیح ستونزو ته دوی مثبت ځواب ووایي او موږ ته یو کلینیک جوړ کړي تر څو موږ د دغې لویې ستونزې نه خلاص شو او په دې سره به دولت ته موږ ته کار کړي، خلک به هم له دولته راځي او هغه فاصله چې د حکومت او د خلکو تر منځ دغه به هم د یو څه ختمه شوي. یعنی که زه ووایم چې تر ډېره زموږ په کلي خصوصا ډېر خلک د دولت سره سي په لرې فاصله کې په دې پرته چې هیڅ کار نه ده شوی، په یوه برخه کې موږ ته کار نه ده شوی. نو که چېرته کار وشي زما په اند یو به د دولت سره فاصلې ختمې شي او د خلکو صحیح ستونزې به هم حل شي.
درمن اوریدونکو تاسو د للمی کلی اوسیدونکو ستونزې واوریدلې چې په بیلابیلو برخو کې ستونزې لرلې، هغه په خپل کلی کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره د استنادي دیوالونو د نشوالو خبره کوله، همدغه شانې د کاریز خبره کوله چې د سیلابونو د وجې د دوی هغه کاریز چې په خالته موجود و چې شوه دی، او هم په خپل کلی کې د فرعي سرکونو د پخېدو او د ویلو د پخېدو خبره کوي چې تر اوسه نه دي شوی او غوښتنه یې کوي چې دغه کارونه تر سره کړي. زه اوس د ننګرهار ولایت د کلو پراختیا رئیس ښاغلي انجینر صفت الله شرفمل سره ناستیم او د للمی کلی کلیوالو د غستونزې مې ورته مخې ته یې خېدی دوی په جواب کې سوای.
ستاسو نه ډیره مننه عابد صاحب، ستاسو د سوال په جواب کې به زه دومره وایم چې ما هم خپل د ریاست په مقام کې دویمه کاري ورځ ده چې ما دلته خپل کار شروع کړی. خو د للمی د کلی په رابطه به درته دوسې وایو چې دغه ساحو د پاره به انشاءالله زه خپل فعالیتونه شروع کوم، د خپل برنامې خپل موسسات دا به ټول زه راغواړم او د دغه څه اندازه کارونه چې دلته شوی دی هغه نظر نور ولسوالیو ته په دغه ساحو کې کم دی، دا کافي نه دی او انشاءالله زمونږ هدف دا دی چې د دغه للمی کلی ته به خاصه توجه کوو، موسسات به ورته راجلبو، خپلې د برنامې او دغه د دوی د مشکلات به ده که زمونږ د وس نه بهر وو موږ به د خپلو مشرانو سره په وزارتونو کې شریکو او انشاءالله چې دغه توازن به موږ په ولسوالیو کې په نظر کې نیسو، هغه ساحې چې د کار نه پاتې دي انشاءالله دوی ته ډاډ ورکو چې په آینده کې دغه کوم مشکلات چې دوی دي لکه د صحي اوبو د نشتوالي، خپل د سرکونو نشتوالي، د دې د استنادي دیوالونو کاریزونو، دوی چې دغه کوم خپل مشکلات وایي دغه مشکلات دوی شته او ان شاء الله چې موږ په نظر کې دي چې دغه مشکلات ته رسیدګي کوو.
قدرمن اوریدونکو تاسو د ننګرهار ولایت د چپریار ولسوالۍ د للمی کلی اوسیدونکو ستونزې اوریدلې چې دوی د روغتیا په برخه کې هم ستونزې لري، وایي چې دلته کلینیک نشته دی او تیر کال ورسره د روغتیا وزارت وعده کړی و چې د دوی کلی ته به په هفته کې یو ورځ دوه ورځې خامخا ګرځنده کلینیکونه ورځي، خو دوی وایي چې د دوی کلی ته تر اوسه پورې کم ګرځنده کلینیک هم نه دی راغلی. د للمی کلی روغتیایي ستونزې مو د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال مخې ته ایښې دي، دی په ځواب کې څه وایي؟
منګ پنګرا ولایت کې فعلاً یو څلور دوه صحی مراکز لرو چې دا یو څلور دوه صحی مراکز ټول فعال دي خوشبختانه. چې دا یو څلور دوه صحی مراکز جملې څخه د منګ لال مسجد د چپلار رسولي پورې مربوط یو کلی ده چې هلته خوشبختانه په چپلار کې موږ اوس څلور برحاله کلینیکونه لرو چې یو تریلی کې ده سنگینه کې ده همدارنګه خونزادګانو کې ده اوس نوی یو سب سنټر چې ده هغه په کندباغ په ساحه کې هم فعالېږي د ماڼو په ساحه کې هم کلینیک لرو نو دغه ټولو کلینیکونو په موجودیت کې د عامې روغتیا د وزارت د پالیسۍ او همدارنګه د سټنډرډونو مطابق چې کله د نوي کلینیک ایجاد کیږي هلته نفوس د لارې سختوالی همدارنګه امنیتي مشکلات دا ټول په نظر کې نیول کیږي نو فعلا د للمې ساحه چې ده د موږ د وزارت د نورمونو او سټنډرډونو مطابق کریټریا نه دي پوره کړي بیا هم که چېرته د للمې اوسیدونکي کومه جدي صحي ستونزه ولري د عامې روغتیا ریاست دوی په خدمت کې ده موږ د ننګرهار په ولایت کې 15 موبایل ټیمونه لرو چې هغه موبایل ټیمونه جملې نه وي دوه د کوچانو لپاره ارزده خدمات کوي همدارنګه درې نورې د مهاجرینو همداسې بې ځایه سولو لپاره ارزده خدمات کوي زه به انشاءالله هغې ټیمونو ته وظیفه ورکړم چې د للمې ساحه هم خپل کاري تقسیماتات شامله کړي او په هفته کې یا په لسو ورځو کې یو ځل د هغې کلینه لیدنه وکړي چې هلته د هغوی ته د واکسینو خدمات همدارنګه کوم ابتدایي خدمات چې کېږي هغه باید دوی ته عرضه کړي او د للمې اوسیدونکي کولی شي د دوی دوه همجوارو کلینیکونه سي او د مولوي صاحب خالص په فارمولا کې ده او بل هم د اډې صاحب په کل کې ده د هغې نه مستفید شي او بل یو ښه زیره ورته داله روسیې موږ د رنګ روډ په ساحه کې چې د للمې د کلینه تقریبا په دوه کیلومترۍ کې قرار لري نوی زر بستریز روغتون چارې پیل کړي چې انشاءالله تر درې کالو پورې هغه بشپړېږي چې د هغې روغتون په جوړېدو سره نه یوازې د للمې بل د دې ټولې ختیځې حوزې مشکلات ورسره حلېږي
د کلیوالو یو بل ستونزه دا وچی دوی د پکلی کې خونځی لري متوسطه لري خو یو خو نپوس ډیر دی او بل دا چې دوی د سرپناه ستونزه لري او ورسره ورسره د مسلکی استادانو نشواله زه اوس د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست مطبوعاتی بیان محمد اسف شینواری سره ناستیم او اومدغه غوختنی چې د للمی کلیوالی لري د دوی مختقدم تاسوې مهرباني شینواری سره
تر کومه ځای چې د چپلیارو لسواری د للمی د سیمې د خلکو ستونزه ده په للمی کې موږ لیسه هم لرو منځنۍ خونځه هم لرو او ورسره په نږدې کلو کې چې هغه اډه ده یا مثلا ترېلې ده یا دولزی دي په دې سیمو کې هم موږ لیسه لرو للمی ته چیرمه د اډې په سیمه کې موږ د دینی علوم یو در علوم هم لرو چې د نورو سیمو زده کوونکي هم پکې دي خو دا موږ منو چې په ځینې کې د سرپناه ستونزه شته او یوازینې ننګونه یا چیلنج د معرف په وړاندې دی هغه د همدغه زده کوونکو بې سرپناهي ده زموږ هڅه دا ده چې څنګه وکولای شو د امکاناتو په پام کې نیولو سره د سرپناه ستونزه هواره کړو ننګرهار تقریبا 900 به ښوونځي لري چې تر 400 پورې ښوونځي یا بیخي ودانۍ نه لري او کې لري هغه اوسنۍ شرایط اوسنۍ نفوذ او د زده کوونکو اوسنۍ شمیر ته په پام سره بسنه نه کیږي ناچار ځنې ښوونځي دوه وخت دي ځنې ښوونځي درې وخت دي دغه به وجود هم ډیر زده کوونکي زموږ په آزاد هوا کې یعنی په دا اوس چې د سړو موسم دی یا مثلا په اوړي کې ګرمي ده دلته مجبور دي چې زده کړه وکړي خو به هر حال په دغه شرایطو کې موږ غوی ته کتابونه تخته تباشیر او استاد د هر څه برابر کړی دی هیله مند یو چې نوی حکومت پر اتلو سره د ښوونځي او د سرپناه لپاره لومړیتوب ورکول شي
او بل د مسلکی استادانو نشواله په ګوته کوي
په دې کې شک نشته چې 15 کال وړاندې ننګرهار په معرف کې مثلا د مسلکی ښوونکو د شتون سلنه د ډیر شو په خوښه کې و اوس الحمدلله په دې 15 کالو کې دا کچا د اویا او اتیا سلنې پورې لوړ شوې ده په دې معنی چې هغه ښوونکي چې د 12 ټولګي نه فارغ وو موږ هم دا اوس په 12 کې د ښوونکو د روزنې څانګې لرو هغه موږ په دغه څانګو کې شامل کړل او موږ د هر ډول ستونزو د لرې کولو مکلفیت لرو دا زموږ دنده ده او دا د خلکو حق دی چې د خپلو سیمو ستونزې مطرح کړي زموږ تر وګړو راورسي او زموږ به هڅه دی چې خپلو موجودو امکاناتو ته بهرنیو مرستو ته په پام کې نیولو سره دا مشکلات د وخت په تیریدو سره حل شي زه د للمې خلکو ته ډاډ ورکوم چې للمه داسې وسیمه نه ده چې ګونی د پوهنې ریاست د مشرتابه له پام ولیدلی وي. اول خدای چې موږ په چپلیار او په هر ولسوالۍ کې هلته استازي دفترونه لرو، څارونکي لرو، هغوی وخت په وخت د خپلو ښوونځیو حال اخلي او ستونزې تر موږ را رسوي. نو زه د پوهنې ریاست د مشرتابه په استازوالۍ باندې دوی ته ډاډ ورکوم چې هم به د سرپناه ستونزه هوارېږي او هم به که دوی اړتیا ولري او زما غږ د للمې د لیسې مدیر صاحب اوري، نو هیله ده چې د پوهنې ریاست ته مراجعه وکړي او کومې ستونزې چې لري هغه موږ ورسره په تفاهم باندې حل کړو.
قدرمن اوریدونکو، تاسې د ننګرهار ولایت د چپلیار ولسوالۍ د للمې د کلي خلکو ستونزې مو اورېدلې او په هغې مو د چارواکو جوابونه هم واورېدل. په دې هیله چې د للمې کلي خلکو ستونزې هوارې شي، د نننۍ ورځې د اجرې کوربه باز محمد عبد ته اجازت ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.